41-38.
السلام علیکم د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشي وخت مو په خیر. افغان ولسمشر د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ګډون سربېره د امریکا د متحد ولایتونو له ولسمشر سره ګوري. د ناتو غړو نن اعلان وکړ چې افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو په برخه کې د متحد ولایتونو د غوښتنې پاړه د پریکړې لپاره یو میاشت نور وخت اړتیا لري. په مجله کې د دې او ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه تفصیل اوریدلی شئ. مجله درته د نیم ساعت په مخه زه محمد حدیث پردیس او عبیدالله عبیدی په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. خو په پیل کې خبرونه لرو. خبرونه صالح محمد صالح چمتو کړي دي.
د افغانستان ولسمشر له خپل ترکمنستاني سیال سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړې. اجرائیه رئیس وی افغان ورزشکاران توانېدلي په ترکمنستان کې د آسیایي لوبو په لړ کې ښه وځلیږي. د عراق صدر اعظم وایي د خپلواکۍ د ټول پوښتنې په اړه د کردستان د مشرانو پلان له اور سره لوبه ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکمنستان له ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف سره په اشقابات کې وکتل. ولسمشر د آسیایي لوبو په پرانستونکو مراسمو کې د ګډون لپاره نن سهار د ترکمنستان پلازمینې اشقابات ته ورسید. جمهوری ریاست ویلي د دواړو مشرانو د کتنې پر مهال ولسمشر غنی ویلي دغه آسیایي لوبې د سیمې او آسیا لپاره یوه لاسته راوړنه ده. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال نن په کابل کې د افغانستان د ولسمشر او د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو د ولسمشرانو د کتنو په اړه یوه کنفرانس ته
منځنۍ آسیا ده چې په دوروستیو کې د افغانستان اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي روابط له هغوی سره ډېر زیات شوي. د افغانستان حکومت غواړي چې منځنۍ آسیا له 5 هېوادونو سره د اورګاډي د پټلۍ په اړه باندې ډېرې زیاتې همکاري ولري.
ټاکل شوی چې ښاغلی غنی له ترکمنستان څخه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په 2 غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ سي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د 3 په ورځ پیلېږي چې ولسمشر به هم ورته وینا کوي. له ولسمشر سره په دې سفر کې د ملي امنیت سلاکار، د بهرنیو چارو او مالیې وزیران، د غرض نور دولتي چارواکي ملګري دي. د افغانستان اجرائیه رئیس وی افغان ورزشکاران توانېدلي په ترکمنستان کې د آسیایي لوبو په لړ کې ښه وځلیږي. عبدالله نن په دغو لوبو کې د افغان ورزشکارانو د لاسته راوړنو په اړه ویلي چې حسین بخش سفری په جوجیتسو رشته کې د سرو زرو میډال او احمد جاوید امیری په کوروش کې د سپینو زرو میډالونه ګټلي او د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د چین یوه ټیم ته یو د شپږو په مقابل کې ماتې ورکړې ده. اجرائیه رئیس ویلي د ملي یووالي حکومت په افغانستان کې د ورزشکارو د ملاتړ او د سپورټ د ودې لپاره ټول امکانات کاروي. د عبدالله په پیغام کې راغلي چې د آسیایي لوبو په دغو سیالیو کې له افغانستان څخه په 12 رشتو کې 215 ورزشکارانو برخه اخیستې ده. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو کمشنر وایي په افغانستان کې هر کال تر 3000 زیات ښځې او نجونې په بیلابیلو دلایلو په ځنوژن لاس پورې کوي. په دغه کمیسیون کې د ښځو د برخې کمشنر قدریه یزدان پرست نن په کابل کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت د په یوه غونډه کې دا خبره وکړه. بل خو د روغتیا وزارت د صحي خدماتو د وړاندې کولو د برخې مرسیال فیدا محمد پایکان د دغو ځنوژنو د علتونو په اړه وویل.
دلایل مختلف را برای
د ځانوژنې لپاره بیلابیل عاملونه په ګوته سوي دي او ویل سوي چې د بشري حقونو سرغړونه، مخکې له وخت کې ودونه، رواني اختلالات، اقتصادي زیانونه، له نشه یي موادو څخه ګټه اخیستل، تاوتریخوالی دغه ځانوژنو ته لاره هواره کړې ده.
شغلی پایکان ویل د ښځو او نجونو د ځانوژنې په قربانیانو کې 95% یې هغه نجونې دي چې له 14 څخه تر 19 کلونو پورې عمرونه لري. د همداسي میو نړۍ څو خبرونه. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي د خپلواکۍ د ټول پښتنې په اړه د کردستان د مشرانو پلان له اور سره لوبه ده. دوی ویل که درای اخیستو په نتیجه کې تاوتریخوالی رامنځته سو، بغداد چمتو دی د ځواک په کارولو سره مداخله وکړي. د عراق حکومت بغداد، ترکیه او ایران کې چې د کردانو زیات وګړي پکې ژوند کوي له دې ټول پښتنې سره مخالفت کړی دی. په همدې حال کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن یکشنبه په استنبول کې یوه کنفرانس ته وویل.
د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره به په امریکا کې وګورم او لکه څنګه چې ګورو سره ورته هدف لرو. زموږ هدف د عراق د ویش مخنیوی دی، خو اوس د عراق په شمال کې محلي اداره، د عراق خود مختار محلي حکومت د عراق د ویش پر لوري ګام اخلي.
تمه کیږي د ترکیه ولسمشر او د عراق صدر اعظم په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې سره وګوري. د کوردستان د کورواکي سیمې د پارلمان غړیو هغه پلان تصویب کړی چې پر اساس یې بله دوشنبه د دې سیمې د خپلواکۍ لپاره غیر واجب الاجرا ټول پوښتنه کیږي. روسیې هغه اداګانې رد کړې چې ګواکې د دغه هیواد پوځ په جګړه ځپلې سوریه کې د امریکا متحد ځواکونه په نښه کړي او ګڼ متحد جنګیالي یې ټپیان کړي دي. د روسیې د دفاع وزارت ویان تورن جنرال ایګور کونشینکوف نن وویل روسیې یوازې هغه ساحې ویشته چې د داعش ډلې په کنټرول کې وي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې د داعش پر ضد جنګیږي ویلې وه د روسیې پوځ پرون د عرب کردانو هغه ځواکونه ویشتلي چې امریکا یې ملاتړ کوي. او د برېټانیا پولیس وایي د لندن په میټرو کې د وروستۍ بمي حملې په ارتباط دویم تن نیول سوی دی. د لندن پولیسو نن وویل چې دغه یوویشت کلن ځوان چې نوم یې نه دی اخیستل سوی پرون ناوخته د لندن په لویدیځ کې نیول سوی دی. تر دې مخکې د میټرو د بمي حملې په ارتباط بل مشکوک تن هم په بندري ښار دوبر کې نیول سوی و چې چارواکو یو فوقالعاده پرمختګ بللی و. د جمعې په ورځ له میخونو او منفجره موادو ډکه بسته د لندن د میټرو په پارسنس ګرین سټیشن کې وچاودېده چې دېرش تنه یې ټپیان کړل. داعش ډلې په خپل تبلیغ تی ویب سایت آمخ کې د دې حملې مسولیت منلی دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. وړاندې په مجله کې دا مطالبه اوریدلی شي. افغان ولسمشر د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې د ګډون سربیره د امریکا له ولسمشر سره همګوري. ښاغلی غنی او پلاوی به نن شپه ناوخته د نیویارک پر لورې روان شي.
د ناستې تر څنګ به د افغانستان جمهور رئیس د امریکا له متحده ایالاتو له جمهور رئیس سره لیدنه او ملاقات ولري.
په دې اړه د تفصیلي راپور سربیره د نړیوالو چارو لوی وکار پو سره همغږیږو. د ناټو غړو نن اعلان وکړ چې افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو په برخه کې د متحده ایالاتو د غوښتنې په اړه د پریکړې لپاره یو میاشت نور وخت ته اړتیا لري. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي هر کال 3000 افغان میرمنې د بیلابیلو لاملونو له کبله ځان وژنه کوي.
آمار را در اختیار داریم که سالانه بیشتر از 3000 زن دست به خودکشی میزنند.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې روسیې هغه اداوې رد کړې چې وایي الوتکو یې په سوریه کې پر هغو ملیشو حملې کړي چې د امریکا له ملاتړه برخمنې دي. رازو د مجلې د سر موضوع ته د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې نن شپه ناوخته به افغان ولسمشر د ترکمنستان له پلازمېنې اشخاباد څخه د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې د ګډون په هدف د نیویارک پر لور وخوځیږي. د ولسمشر د ویان مرسیال د واخان مینپال د یک شنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته وویل افغان ولسمشر به د ملګرو ملتونو د غونډې په څنډه کې د امریکا د متحدو ایالاتونو له ولسمشر سره د نړۍ سربیره د نړۍ له بیلابیلو مشرانو سره هم وګوري. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وای افغان ولسمشر به د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډې په لومړۍ ورځ افغانستان سیمه او نړۍ ته د تروریزم له امله د ورپېښو ګواښونو په اړه وینا وکړي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د غونډې په څنډه کې به افغان ولسمشر د امریکا د متحده ایالتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د افغانستان په امنیت او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې وکړي.
د افغانستان جمهوری سوالته د ملګرو ملتو د دوایمې ناستې ګډونوالو ته د تروریزم له امله د اروپي شو ګواښونو په اړه باندې د سیمې او نړۍ د هیوادونو پر همکاري باندې وټکي. د ناستې تر څنګ به د افغانستان جمهور رئیس د امریکا له متحده ایالاتو له جمهور رئیس سره لیدنه او ملاقات ولري. په دغه ناسته کې به د افغانستان جمهور رئیس د افغانستان او امریکا ترمنځ پر همکاري د سولې او امنیت په اړه باندې او همدارنګه د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خبرې ولري.
ښاغلی مینپال زیاتوي چې محمد اشرف غنی به د امریکا د ملي امنیت له سلاحکار او د دفاع له وزیر سربیره د نړۍ له بیلابیلو مشرانو سره هم وګوري. د ملګرو ملتونو د سازمان د ویبپاڼې په حواله د سازمان د غړیو هیوادونو غونډې تیره اونۍ پیل سوي خو عمومي بحث به یې د راتلونکي سه شنبې په ورځ وي. د سازمان د غړیو هیوادونو استازو د انسانانو د قاچاق د مخنیوي پر لارو چارو په جګړه ځپلو هیوادونو کې د سولې د ټینګښت او د غیر قانوني مهاجرتونو پر شرایطو بحثونه وکړي. جمهوری ریاست وای له ښاغلی غنی سره په دغه سفر کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او یو شمیر نور لوړ رتبه دولتي چارواکي ملګری دي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم نیویارک ته د دې سفر پر مهال د یو شمیر بهرنیو هیوادونو له استازو او چارواکو سره وګوري. د افغانستان مشرانو جرګه دغه سفر مهم بولی او له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غواړي چې نړیوالو ته د افغانانو د دردونو او د سیمې د هیوادونو د ناخوالو د رسولو ترڅنګ هغوی د تروریزم له ګواښه هم خبر کړي. د مشرانو جرګې غړي سر هریس وای افغان ولسمشر باید نړۍ ته د پاکستان لخوا په افغانستان کې د لاسوهنو او له تروریزم څخه د دغه هیواد د ملاتړ په اړه واقعیتونه وړاندې کړي. ښاغلی هریس زیاتوي چې افغان حکومت دې له رامنځته شویو فرصتونو څخه ګټه واخلي او نړیوال دې پر پاکستان زیات فشار راوړلو ته وهڅوي.
قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې د مجلې په پیل کې مولا تاسو سره ژمنه وکړه چې د همدې موضوع په اړه د نړیوالو چارو له یو کارپو سره همغږیږو، د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم را سره د ټلیفون په لیکه وصل شوی. خادم صاحب سلام، او پوښتنه مې دا کوله چې د ملګرو ملتونو په د 22مه عمومي اسمبلی کې د ولسمشر غنی او افغان پلاوی ګډون څومره مهم دی په اوس وخت کې؟
دغه سره ټولېږي او په نړیوالو مسایلو باندې بحث کوي. شوې دې او ټول هیوادونه یو بل سره تړاو، یو بل سره د همکارۍ او یو بل سره د عناد او دښمنۍ دغه ټول پړاوونه له دغه ځای پیل کېږي. دا کوم چې ټول کال لپاره ورځ د دغه ځای ترسره کېږي. ولسمشر غنی او د افغانستان د ملت لپاره دا ډېره زیاته زرینه او مهمه موقع ده چې د افغانستان ټول دردونه، تکالیف، خاطرونه، پلانونه ملګرو ملتونو په دغه اسمبلی کې دنیا سره شریک کړي. ولسمشر غنی باید تلاش وکړي چې خپل تولیداتو لپاره مارکیټ پیدا کړي، ځکه د نړۍ مختلف هیوادونو په افغانستان کې مختلف تولیدي هر هغه هیواد چې د افغانستان په رغاویزو چارو کې، د تعلیم په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې، د اصلاحاتو برخه کې علاقه لري، هغوی باید تشویق شي او د هغوی سره باید جلا جلا بحثونه وشي او خپل دغه دغه سره شریک شي. نو په مجموع کې دغه ناسته د ولسمشر غنی لپاره ډېره مهمه ده. ولې دا چې نتیجې به څنګه وي هغه جلا بحث دی.
بله خادم صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ دغه ناسته په څنډه کې به تمه ده چې ولسمشر غنی د امریکې د متحدو ایالاتونو له ولسمشر سره هم وګوري. په داسې حال کې چې امریکا تازه د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړي، نو څه فکر کوئ چې مهم موضوعات به څه وي چې دا دواړه لوري به پرې خبرې کوي او افغان حکومت ډېره تمه مخي چې دغه ناسته به ګټوره وي؟
موسنه افغانستان او دراتون کې لسو کلونو بحث بد ناقص بحث تمنګ د تیر شپږ سترنو پر غلطي او پلاسونه باندې بحث وکړو. د افغانستان جګړه او صلح د ولسمشر غنی او د ترامپ د ادارې ترمنځ داسې شریک مسله ده چې لاغې عبور کول او لاغې تیرېدل او پر هغې باندې بحث نه کول په خپل ذات کې د دواړو هیوادونو د ماتې سبب ګرځېدلی شي. زه باور لرم چې ولسمشر غنی ته به د ترامپ لخوا د لا جدیت خبره کېږي، د اصلاحاتو برخه کې به ورته لارښوونه کېږي. زه عقیده لرم چې کمې سهلنګارۍ او غفلتونه، کم سیاسي اختلافات چې په ارګ او د ارګ په ارګ نشو منځ کې دي، دا هغه مسله به حتما بحث کېږي. پیله دې چې پاکستان بحث شي، دغه بحث ولسمشر ټرمپ او جمهور رئیس غنی ترمنځ پای ته نشي رسیدلی. که معقول بحث وشي هغه به دا وي چې ولسمشر غنی د پاکستان سره د دښمنۍ نه، بلکې د پاکستان له وجود د افغانستان په حالاتو کې د ګډ اخیستلو لپاره ولسمشر ټرمپ ته تجویز وشي. دا به بهتره وي چې نړیوال سره یو خوله شي او ټرمپ د دغې بهیر هغه مخکښ سړی شي، پر پاکستان باندې تاجرات وکړي او ثابت قدم واوسي، سهار او ماښام خپلې خبرې سره بدلې نه کړي. دا به تر ټولو مهم مباحث وي چې ولسمشر غنی او ټرمپ سره وکړي. مګر تیرو کتلو باندې تجربه دا ښایي چې نه ولسمشر غنی په تیرو درې کلونو کې کامیاب وو او نه به هم په اوسنۍ شیبه باندې په سیاسي شیبه باندې دوی وکړی شي چې پرتو ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي او پراته خنډونه له مخې لري.
بله ډیره زیاته مننه قدر منوریدونکو، د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم چې د ولسمشر غنی چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې تمه ده چې نن شپه د نیویارک پر لور روان شي، د اړې را سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
مننه چې ازادي رادیو ته غواکیست. ناتو غړونو اعلان وکړ چې افغانستان ته د اضافي سرتیرو د سولو په برخه کې د متحده ایالاتو د غوښتنې په اړه د پریکړې لپاره یو میاشت نور وخت هم اړتیا لري. ویل کیږي چې د ناتو نږدې 15 غړو افغانستان ته د نورو سرتیرو د سولو ژمنه کړې خو شمیرای نه ده خودلې. په دې اړه تفصیل د فرانس پریس خبري اژانس راپور په حواله احمد تکل وړاندې کوي.
د ناتو غړو نن اعلان وکړ چې افغانستان ته د نورو پوځي ځواکونو د استولو اړتیا مني، خو دوی زیاتوي چې له خپل حکومتونو سره تر سلام مشورو وروسته به په دې اړه مشخصه پریکړه وکړي. د ناتو د 9 غړو هیوادونو د پوځي کمیټې مشر جنرال پیټر پاول د البانیا په پلازمینه تیرانا کې له نننۍ غونډې وروسته خبریالانو ته ویل چې د ناتو استازو د سلام مشورو لپاره یو میاشت وخت غوښتای. دوی په دې اړه څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد او په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن افغانستان ته د اضافي پوځیانو د استولو په اړه غوښتنه د غونډي ګډونوالو ته واوروله. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس 2 میاشتې مخکې د ناتو پر غړو غږ کړی و چې یا باید د افغانستان ماموریت بریالی کړي او یا د تروریستي ډلو پیاوړي کېدو ته چمتو شي. د ناتو د متحدو قواو عمومي قماندان امریکایي جنرال کورتیس سکاپاروتی د تیرانا په غونډه کې وویل د ناتو لغړو څخه تمه ده چې پر روانه اکتوبر میاشت کې د پوځي کمیټې لراتلونکو غونډې مخکې افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو په برخه کې یو قاطع جواب وړاندې کړي. د ناتو چارواکو له دې مخکې ویلي و چې څه باندې 15 غړو افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو ژمنه کړې خو تر اوسه یې شمیر نه دی ښودلی. د غونډې کوربه البانیا چې اوسمهال په افغانستان کې 3 سرتیري لري د 150 نورو سرتیرو د استولو ژمنه کړې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ 13 میاشت د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د متحدو ایالاتو د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو لاره اواره کړه او لخ په لهغه ژمنې پشاشو چې ویلی وو د افغانستان له جګړې بدزان خلاص کړي. خاغلی ټرمپ ونه ویل چې په کوم شمیر سرتیری به افغانستان ته واستوي، خو چارواکو ویلي چې خای پر هغه 11,000 سرتیرو چې لا دمخه په افغانستان کې دي 4,000 نور ورزیات شي. جنرال سکاپاروتی د تیرانا د غونډې د خبرو جزئیات څرګند نه کړل، خو ویل چې هدف د افغان ځنګړو ځواکونو د روزنې او تجهیز په اړه بحث وو، څو دا ځواکونه د افغانستان امنیت ټینګ کړی شي. د ناتو د جګړې قومندان زیاته کړه چې د افغان سرتیرو د روحیې او د هوایي ځواک د وړتیا د لوړولو هڅې هم روانې دي. ناتو په 2014 کال کې خپل ډیره برخه ځواکونه له افغانستان وېستل او د امنیت او پوځي عملیاتو مشري افغان ځواکونه ته وسپارله. اوس مهال د ناتو شاوخوا 15,000 سرتیری په افغانستان کې ډیر دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي حکم لمخې هیڅ سارنوال قاضي او د وسلوال پوز افسر حق نه لري چې په اعتصابونو او مظاهرو کې برخه ویا هم د کوم سیاسي غونغړی تو وخلی. د جمهور رئیس مرسیال وین نجیب آزاد وایي کده دولت د غړي د خپل سیاسي غوندونو غړی تو بلغونه کړي دولتي دندېبال لا سور کړي. اکرام الله اکرام په دې موضوع کار کړی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو ځانګړي حکم په ترڅ کې ستره محکمه، څارنوالي، د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست کارکونکو موظف وګرځول چې د سیاسي ګوندونو لغړیتوب لاس واخلي. د ولسمشر مرستیال وای نجیب آزاد یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د دې حکم د نه منلو په صورت کې به د یادو دولتي بنسټونو کارکونکو له دولتي دندو لری کړای شي. خاغلی آزاد د ولسمشر د دې ځانګړي حکم په اړه وړاندې وویل
دا فرمان د هغه کارمندان یا هغه مامورین یا د هغه ادارو منصبین چې هغه عدلی او قضایی او دفاعي او امنیتی نهادونه وزارت لکه د کورنۍ چارو وزارت، دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست او ورته ادارې د یو منصبین نشي کولای چې هغه د سیاسي احزاب سره تړاو لري او عضویت ولري. همدارنګ د نشي کولای چې په غونډو، مظاهرو، اعتصاباتو، اجتماعاتو
د ولسمشر د مرستیال وین په وینا هغه دولتي مامورین او بنسټونه چې د ولسمشر په دې حکم کې نه دي شامل لدی امر مستثنا دي. د ولسمشر د امر په داسې حال کې ورکول کیږي چې په 1300 میاشتو کې داسې داګانی وشوي چې ګوندي یو شمیر دولتي مسؤلین مظاهرو او نور غونډو کې ګډون کوي. که څه هم د ولسمشر په دې حکم کې ټول دولتي بنسټونه نه دي شامل، خو له دې وړاندې د مشرانو جرګې رئیس د حکومت د برحاله چارواکو لخوا د حکومت پر ضد سیاسي کړنې غیر قانوني بللې وي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار په دې اړه د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایي ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق، د بلخ د والي عطا محمد نور او د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر صلاح الدین رباني نمونه اخیستي وو چې څو میاشتې مخکې په ترکیه کې یو سیاسي ائتلاف رامنځته کړ. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان هم په دې باور دي چې د عدلي، قضایي، امنیتي او دفاعي بنسټونو کارکوونکي باید د سیاسي منډو ترلو څخه لرې ووسی. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وای دا یو پر ځای پریکړه ده، په دې خاطر چې له مظاهرو به ناوړه ګټه اخیستل کېده. وړاندې څو دغه سي پیښې وشوي چې مظاهرو ډله ییز لوری غوره کاوه، له دې وړاندې له حکومت او د حکومت له سرچینو نه د حکومت پر ضد ګټه اخیستل کېده. د ښاغلي مصباح په خبره اړتیا ده چې دا حکم په هر اړخیز ډول عملي شي، ځکه د په باور د دې حکم په عمل کېدو سره به په سیاسي مسایلو کې د یادو حکومتي بنسټونو د مسؤلینو د ګډون مخنیوی وشي.
تاسو زموږ غږ د ازادي راډیو له مخامنۍ خبري مجلې څخه اورئ. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي په کلنۍ توګه له 3000 څخه زیاتې ښځې د بیلابیل لاملونو له کبله ځان وژنه کوي. دغه څرګندونې د دغه کمیسون د ښځو د برخې کمیشنرې قدرې یزدان پرست د یک شنبې په ورځ په کابل کې د ځان وژنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې په نمانځ غونډه کې وکړي. تفصیل د ناجی صاحبۍ په ریپورت کې.
په افغانستان کې د ځان وژنې د مخنیوي له نړیوالې ورځې په داسې حال کې نمانځنه کیږي چې د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون په وینا هر کال دغه هیواد له 3000 څخه د زیاتو ښځو د ځان وژنې شاهد وي. دغه څرګندونې د دغه کمیسون د ښځو د برخې کمیشنری قدری یزدان پرست د یک شنبې په ورځ په کابل کې د ځان وژنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې په نمانځ غونډه کې وکړي. میرمن یزدان پرست ویل د ځان وژنې 80% خزی او پاتې 40% نارینه جوړوي. کوم شمیرې چې موږ په لاس کې لرو په روغتونونو کې ثبت شوي دي، او یا هم د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون توانېدله چې هغه مستند کړي چې په کلنی ډول له 3000 څخه ډېرې ښځې په ځان وژنې لاس پورې کوي. د دغو موندنو له مخې 80% ښځې او 40% هم نارینه په ځان وژنې لاس پورې کوي. د میرمن یزدان پرست په وینا د ښځو د ځان وژنې په اړه د دوی دغه ارقام تخمینی دي، او تر اوسه د بیلابیلو لاملونو له امله نه دي توانېدلي چې په ولایتونو کې د ځان وژنې دقیق ارقام ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت موندنې ښیي چې د ځان وژنې دغه پیښې تر ډیره په کابل، هرات، بادغیس، نیمروز او کندهار ولایتونو کې ثبت شوي دي. په ټول نړۍ کې هر کال د سپتمبر 10 نیټه د ځان وژنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. نړیوال روغتیا سازمان په تیره کې ویلي چې هر کال په ټول نړۍ کې 800,000 کسان ځان وژنه کوي چې په دې توګه تر هرو 30 ثانیې وروسته یو کس ځان وژني. د دغه سازمان په وینا دا یو نړیوال پدیده ده چې د نړۍ هر ګوټ کې رامنځته کیږي، او 15% هغه کسان چې ځان وژني د کم عاید لرونکو او د منځني عاید لرونکو هیوادونو خلک دي. خو په افغانستان کې د ځان وژنې مهم لاملونه څه دي؟ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیا خدمتونو د وړاندې کولو مرستیال ډاکټر فدا محمد پیکان په دغه جوړ شوی غونډې ته د سیویل
دلایل مختلف را برای
د ځان وژنې لپاره بیلابیل عاملونه په ګوته سوي دي، او ویل سوي چې د بشري حقوقو سرغړونه، مخکې له وخت کې ودونه، رواني اختلالات، اقتصادي زیانونه، له نشه یي موادو څخه ګټه اخیستل، تاوتریخوالی دغو ځان وژنو ته لاره هواره کړې ده.
په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ځان وژنې د مخنیوي نړیوالې ورځې په نمانځ غونډه کې د رواني روغتیا د 200 سلاکارانو فارغېدل د دغې ستونزې د مخنیوي په برخه کې مهم یاد کړل، او وی ویل چې د دغو سلاکارانو د زیاتېدو هڅې کوي.
اوس هم یو اقتصادي موضوع په داسې حال کې چې په افغانستان کې د میوو فصل پر رسیدو دی. د افغانستان او هند هوایي دهلیز له لارې نږدې 4.5 ټنه وچه او تازه میوه هند ته صادره شوې ده. د افغانستان او هند ترمنځ هوایي دهلیز وروسته له هغې رامنځته شو چې پاکستاني چارواکو د چمن او تورخم دروازې بندې کړي، او د افغان بڼوالو او سوداګرو زیات اندازه تازه میوه په بارونکو موټرو کې ورسته شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه تاییدوي چې هند ته د دې هوایي کوریډور له لارې د صادراتو په برخه کې یو لړ ستونزې وي، خو د دې ادارې وینس یمودین پسرلی ازادي راډیو ته ویل چې دا ستونزې اوس مهال حل شوې دي. خاخلی پسرلی زموږ له همکار احمد تکل سره د مرکې په پیل کې ویل چې دا هوایی دهلیز اوس هم فعال دی.
ولنی کمرغه هندوستان ته د هوایی دهلیز لري د افغانستان وچا میوه او تازه میوه او سبزیجات په منظم شکل صادریږي. تر اوسه پورې د 340 ټنو په اندازه تازه میوه او وچا میوه د دغه هوایی دهلیز لري هندوستان ته صادر کړی دي او په هندوستان کې ډیر ښه مارکیټ هم لري.
د دې هوایی دهلیز لاره هند ته د میوې د استولو په پروګرام کې د ځینو ستونزو راپور هم ورکړل شوی وو، هغه ستونزې اوس شته که حل شوې دي؟
او اولو چې د اریانا هوایي شرکت لاره موږ یو څو د صادرات لودل تقریبا 200 څخه ډیر اټنه موږ صادر کړ، هم د کابل څخه او هم د قندهار څخه. یو د رسولي پیدا سولې چې اریانا نو څه کولای شي په وخت متیاره په آماده کې چې تر څو موږ انتقالات ولرو، همدغه دلیل چې بیا موږ مجبور شولو چې د یو خصوصي کمپنۍ د کامیار په نوم د هغوی سره تفاهم نامه امضا کړو. اوس کامیار زموږ توکي په منظم شکل د کابل څخه او د قندهار څخه هندوستان مشخصا د ډیلي ښار ته رسوي او هلته پلورل کېږي. کوم اصول او شرایط چې آریانا زموږ توکي صادرو په هغه اصول او شرایط باندې حتی د هغه په ښه شرایطو باندې کامیار زموږ توکي صادروي. دغه تر څنګ تاسو معلومه ده چې آریانا شرکت یو دولتي شرکت و، پروسیجرونه ډېر زیات سخت و، وخت نیو، د کامیار په برخه کې دا ستونزه نشته.
د چابهار بندر له لارې هند ته د میوې د صادراتو بهیر څنګه دی؟ هوایی کریدور د افغانستان لپاره ارزانه پریوزی که چابهار تر اوسه هم تر ټولو ارزانه او عملی لاره ده؟
چابهار تر اوسه رسما افتتاح شوی نه دی او رسمي انتقالات د چابهار د بندر څخه نه ترسره کیږي. د چابهار هغه نړیوال کوټ چې هر بندر یې لري نه لري او هلته د زیربناوو په برخه کې ډېر زیات دبد احساسېږي چې زیربناوې هلته جوړې شي، هوایي ډګرونه باید جوړ شي، لوی کښتۍ باید هغه دنه انتقالات ولري چې اوس نه لري. تر اوسه پورې ډېر کار ته ضرورت لري، افتتاح شوی نه دی. زموږ توقع دا و چې په همدغه 2018 کال کې دا افتتاح شي، مګر ونه شوه او که چیرې افتتاح شي نو طبعا د ځمکې د لارې منتخب پریوزي، مشخصا چې افغانستان او ایران او هندوستان اراده لري چې د چابهار څخه تر نیمروزه پورې د ریل پټلۍ وغځوي، دا به نور هم موږ ته مؤثر تمام شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیام الدین پسرلی وو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو نړیواله موضوع، روسیې هغه اداوی رد کړی چې وایي الوتکو یې په سوریه کې پر هغو ملیشو حملې کړي چې د امریکا له ملاتړه برخمنې دي. په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
روسیې هغه ادا چې وایي الوتکو په سوریه کې د امریکا پر ملاتړ ملیشي برید کړی او یو شمیر غړي ټپیان کړي رد کړه. د روسیې د دفاع وزارت ویان جنرال ایګور کوناشنکوف د اکشن بی پورز وویل چې روسیه یوازې هغه سیمې په نښه کوي چې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې په کنټرول کړي. هغه زیاته کړه د روسیې پوځ د خپلو عملیاتي پلانونو په اړه له ډېر مخکې د امریکا متحدو ایالتونو ته معلومات ورکوي. د روسیې د دفاع وزارت ویان دغه راز وویل د دې لپاره چې د غیر ضروري لانجې مخه ونیول شي سوریه کې د روسیې د پوز قمندانان له موجوده ارتباطي چینل څخه کار اخلي او خپلو امریکایي شریکانو ته په وخت په دیر الزور کې د عملیاتو د ترسره کولو ساحې په نښه کوي. دغه څرګندونې یوه ورځ وروسته تر دې کېږي چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړه کې د کورد او عربو ملیشه ډلو ملاتړ کوي. د شنبې په ورځ وویل چې په دیر الزور کې د روسي الوتکو په حمله کې د سوریې د خلکو د ساتنې د ځواک یو شمېر غړي ټپیان شوي دي. په بیان کې په دې اړه ویل شوي چې د روسیې مهماتو هغه سیمه اغېزمنه کړې چې روسانو ته ښه معلومه وه چې په هغې کې د سوریې د خلکو د ساتنې ځواکونه او د ائتلاف سلاحکاران ځای په ځای دي. په برید کې دغه ځواک څو غړي ټپیان شوي، خو د ائتلاف سلاحکارانو ته چې د هوایي برید په وخت کې په دې سیمه کې ول زیان نه دی رسېدلی. له دې مخکې د سوریې د خلکو د ساتنې ځواکونو ادا کړې وه چې روسي جت الوتکو یې په دیر الزور ولایت کې پر ځواکونو بمباري کړې، شپږ تنه یې ټپیان کړي دي. دیر الزور په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو وروستی لوی قوي مرکز دی. متحد ایالات او روسیه د سوریې په جګړه کې د مختلفو پوځي لورو چې د داعش په وړاندې د سوریې په ختیځ کې د پرمختګ په حال کې دي ملاتړ کوي. روسیا او ایران د سوریه په شپږ کلنه جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد رژیم او متحد ایالاتونو او ترکیه هم د یو شمیر هغو یاغي وسلوالو ډلو ملاتړ کړی چې د دمشق د رژیم په وړاندې جنګیږي. واشنگتن او موسکو تر ډیره د دې مخه نیولې چې په سوریه کې د داعش په وړاندې جګړه کې یو د بل په مخ کې خنډ نشي.
خرمنوریدونکو تاسو موږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري. د ازادي رادیو په د نننۍ خبری مجلې د سر موضوعات مودا و چې د افغانستان جمهور رئیس د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ګډون په موخه نن شپه ناوخته د نیویارک پر لور روانيږي. زموږ مجله همدلته پاتې رسیږي. سحر لیوال سټډیو ترغلي مهرباني سره.